شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن شنبه ده، د چونګار شیا سرطان 11مه د جولای 2مه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. کابل کې د طالبانو لخوا د علماو لویه غونډه د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر 3000 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه، د ښځو ځای ځکه ته شو چې طالبانو د ګډون بلنه نه و ورکړې. د افغان جنو شوزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشری حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره نتیجه نه ورکړي مایوسه سوي ده. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا متحده ایالاتونو د استاذو تر کتنې وروسته تیر شپه پر خپل ټوئیټر پاڼه کښلي چې له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې له طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم د غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې 8 زده کوونکي ټپیان سوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته ویلي دغه بم تېره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی و. د پیښه مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دریاشتر په مقیاس 6.3 درجې دې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 4 نور ټپیان سوي دي. او د اوکراین په میکولایف ښار کې نن د 14 غږونه اورېدل سوي. د دې ښار ښاروال الکساندر سینیکوویچ د ټلګرام په یو پیغام کې د 14 خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې په خپلو پناهځایونو کې پاتې سي. تر دې مخکې پرون جمعه د اوکراین چارواکو ویلي و چې په سرهیفکا ښار کې پر یو استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسي راکټونه لګېدلې چې د دوو ماشومانو په ګډون د یو ویشتو ملکیانو د وژل کېدو او 30 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. ازادي رادیو ته غوښیست. په دې خبرونه کې د دې مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې د طالبانو لخوا را بلل سوی درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د پریکړه لیک په اړه د نظر یو خاوند وایي
په ټول کې ویلای شو چې دا یو اضافي مصرف او د خلکو د تیرستلو لپاره یو هڅه وه.
د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلوم برخلیک له کبله اعتراض کړی.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسېږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې زلزله ځپلې وایي چې د مرستو په ویش کې له پامه غورځول سوي.
ماجر په اوبېدار شه خلک نه وتښتوي، زلزلې هر شه نه یو په اوبېدار شهر پر یخې نه دي.
تر شپرنیو بجو نور مسایل هم څیړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو نیم ساعته خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې د 3 دقیقې او 40 ثانیې دي. د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د حکومت لخوا راغورځل سوی د علماو درې ورځنۍ غونډه په کابل کې پای ته ورسېده او د طالبانو د حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. د دې غونډې پریکړه لیک کې اکثره ذکر سوي مادې د طالبانو د حکومت په پلوي بلل سوي دي. په څو شیبو کې په دې اړه د نظر د خاوند نظر هم خپرو. خو اوس په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت لوري د علماو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او بلاخره د طالبانو د حکومت په طرفدارۍ پریکړه وکړه. خو بیا هم د دې غونډې ګډونوالو نه دینی عالمانو او نه هم طالب چارواکو د ښځو د برخلیک په اړه خبرې او پریکړه وکړه. هغه څه چې د اکثر و افغانانو او ښځو وینجنو ته متري و. د دې غونډې په پای کې د یو یولس مادي پریکړه لیک په خبرولو ټینګار وسو چې د غونډې ته ټول راټول سوي 4592 تنه دینی عالمان د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده سره بیعت کوي. هغه څه چې لوړاندې ځینو رسنیو لوري د دې غونډې خبرې سوي اجنډا کې مشخص سوي و. د دې غونډې پای کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د ښځو پر حجاب ټینګار وکړ او وی ویل چې دا په ټول هیواد کې پلي کوي.
افغانستان کې پر حجاب سر مخالفت کی دیر بکن تو تمام مانا سر افغانستان طول ولس طول زنان چون مرد بزان وان کی بی ستری بی حجابی نخوشو.
د اسلامي نظام ملاتړ د طالبانو د حکومت مشر سره بیعت، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه، د طالبانو حکومت د مشر لولوري د نشئی موادو د کرکیلې د مخنیوي فرمان ملاتړ، د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان خاورې نه کارول او نور هیوادونو د مداخلې نه کولو غوښتنه، د طالبانو د حکومت پر ضد وسلوال قیام فساد ګڼل، له داعش سره اړیکې فساد ګڼل او پر ضد مبارزه، د هغو دینی عالمانو د خبرو مخنیوی چې د طالبانو د حکومت خلاف دي، د لګکیو او ښځو حقونو خواندی کول، د طالبانو ترمنځ اتفاق او هیواد ته ستانسوي او کسانو ته خبرداري چې مغرضانه کارونه دینه کوي، دا د دې غونډې د پریکړلیک یو لس ذکر سوی ماده وي. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي و چې د غونډه کې له بېلابېلو ولایتونو 3500 کسانو ګډون کړی چې په هیواد کې د موجودو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او په ځانګړې توګه د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم په اړه به له دوی سره خپلې مشورې شریکې کړي. خو د یادې ناستې په پای کې د
ومنل چې کابل کې د طالبانو لخوا د علماو لویه غونډه د یو پریکړلیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر 3000 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه، د ښځو ځای ځکه تش و چې طالبانو د ګډون بلنه نه وه ورکړې. زما همکار اجمل ان په سټوډیو کې دی، د پریکړلیک ټولې مادې لوستې دي. ان صاحب، اوریدونکو ته ووایست چې عمده ټکي څه دي په دې پریکړلیک کې، داسې ټکي چې ولس یې د اورېدو هیله درلوده؟
سالی صاحب، اما چې دا د طالبانو د حکومت له لوري د افغانستان د علماو وربلل شوې غونډه وه. د غونډې له پایله د غونډې په جوړښت، تشکیل، د میلمنو په وربللو انتقادونه و. خو د طالبانو حکومت ویل چې دغه کسان له بېلابېلو ولایتونو نه ورمعرفي شوي دي. البته د ورمعرفي کېدو پر څرنګوالي هم پوښتنې وي، خو بالاخره دا غونډه وشوه. که څه هم له غونډې تمې ډېرې زیاتې وي، خو له پریکړلیک نه داسې ښکاري چې دوی تر ډېره پورې ټینګار په دې دی چې په افغانستان کې دننه د طالبانو له حکومت نه ملاتړ وشي او په مخالفت نه لاسونه واخیستل شي، بیعت ورسره وشو. البته دی بیعت بیا پر بیعت باندې بیا ټینګار وکړي دغه غړو، تازه یې دغه بیعت ورسره دی غونډې غړو. همدارنګه دا پکې وویل شول چې د طالبانو له حکومت نه چې دوی د افغانستان اسلامي امارت بولي باید ملاتړ وشي، د دې سره مخالفت ونشي. د قاچاق او همدارنګه د مخدره موادو د کار کلی پر خلاف چې د افغانستان د طالبانو حکومت کومه پریکړه کړې ده د مخنیوي لپاره، لا هغې نه پکې د حمایت او ملاتړ یوه ماده راغلې ده. د ګاونډیو هیوادونو سره ټینګار شوی او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره چې د افغانستان سره دی په متقابل احترام باندې مخته ولاړ شي. دوی دا هم وویل چې په دغه پریکړه لیک کې راغلي دي چې دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت له موقف نه ملاتړ کوي. دوی له ګاونډیو سیمې او نړۍ نه وخت دي چې د متقابل احترام پالیسۍ ته دې درناوی وکړي او ټینګار کړی دی چې د افغانستان له خبرې به په چا باندې چاته زیان نه اوړي، خو دوی هم تمه لري چې د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو خاورې هم د افغانستان په خلاف ونه کاریږي. د پریکړه لیک یوه بله ماده کې د داعش په ډلې باندې د دې د غیر قانوني او غیر مشروعیت په اړه باندې ویل شوي دي. مثلا ویلي دي چې پر ملت غږ کوو چې د داعش په نوم فتنهګر دي، د دې اثر خوارج او باطله ډله ده چې زموږ په اسلامي هیواد کې فساد خپروي. د دوی سره هر قسم مرسته او تعلق شرعاً ناروا عمل دی. دا د دیني عالمانو د دغه غونډې چې طالبانو وربللې وه د پریکړه لیک یوه بله ماده ده. اتمه ماده یې په خپل دیني عالمانو باندې غږ کړی دی چې په دې وروستیو کې کم پام یې د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې د دیني عالمانو ترمنځ د یو بل پر ضد باندې ویډیوي کلیپونه جوړیږي، یو بل هغه باورونه او د یو بل معلومات ننګوي. له دوی نه غوښتل شوي دي چې له زیان اړوونکو بحثونو او مناظرو د ډډه وکړي. نهمه ماده یې هغه ماده ده چې خلکو ورته توقع لرله، او هغه دا ده چې په اسلامي امارت، زه به دا ماده درته ټکي په ټکي ولولم. په نهمه ماده کې وایي چې په اسلامي امارت غږ کوو چې عدالت، دینی او عصري تعلیم، صحت، زراعت، صنعت او د اسلام مقدس شریعت په رڼا کې د اقلیتونو، ماشومانو میرمنو او ټول ولس حقونه او پټول کی هر اړخیز پرمختګ اقتصادي ودی او متوازن انکشاف ته خاصه توجه وکي. په دې برخه کې تمه کېدل چې دغه د دینی عالمانو شورا به ډېرې پرېکړې وکړي، مثلا د ښځو په اړه به ښایي ځانګړې مادې ولري، د تعلیم په اړه باندې. خو داسې ښکاري چې دوی په دغه یوه ماده کې ټول معلومات راټول کړي دي او په یو ډول باندې بېلابېلو مسایلو ته، هغه که د اقلیتونو حقونه دي، که د ښځو حقونه دي، که د عصري تعلیم او زده کړو خبره ده، چې د طالبانو په حکومت کې تنې ښځې د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې محرومې ساتل شوي، په دغه ماده کې یو څه اشاره ورته شوې ده او د طالبانو نه غوښتل شوي دي د شیانو ته پام وکړي. د ملي وحدت، همدارنګه د ځکنۍ بشپړتیا او همدارنګه په کور دننه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مشروعیت باندې د پریکړه لیک ډېرې مادې راڅرخي.
ډېره مننه زما همکار اجملند و چې په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د لوی غونډې د پریکړه لیک د جزئیاتو په اړه معلومات له اوریدونکو سره شریکول. دغه غونډه نن پای ته ورسېده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر 3000 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه، د ښځو ځای ځکه تشو چې طالبانو د ګډون بلنه نه ورکړې. د پانتون له استاد عزت الله پیجان څخه مې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا په پریکړه لیک کې هغه ټکي ځای سوي چې ولس یې د اوریدو تمه درلوده؟
دا د ولس غوښتنه نه وه او په دغه پریکړه لیک کې د ولس غوښتنو ته صفر تر کچې پورې غبرګون ښودل شوی دی او د هغو غوښتنې په پام کې نیول شوي دي. کله چې دغه غونډه جوړېدله او په رسنیو کې خبرونه خپرېدل، نو غوت اکثریت خپلې غوښتنې د دوی څخه مطرح کړې په لیکنې باڼه باندې د ټولنیزو رسنیو للارې، چې هغه چیرو شل کلونو لاسته راوړنو دوام و چې د جمهوریت په وخت کې د ولس او حکومت د ګډ کار پایله وه، چې هغه د ملي بیرغ موضوع وه، د اقتصادي ودې او ښیرازي موضوع وه، او تر ټولو مهمه د نجونو د ښځو د حقونو د خوندیتوب موضوع و، په ځنګړې توګه د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل له شپږم سیم څخه تر دولسم سیم پورې. په ټول کې ویلای سو چې دا فرمایشي غونډه وه د ولس هیڅ ډول استازیتوب په دې کې نه و سوی.
په پریکړه لیک کې د ښځو د کار د حق او د نجونو د تعلیم په باب کومه خاصه غوښتنه نه ده مطرح شوې، دا ستاسو په نظر ولې؟
د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په برخه کې زما په نظر باندې ځکه پریکړه نه ده شوې چې یو شمیر هغه کړي چې د طالبانو حکومت او سیستم کې دننه واکمن دي او کار کوي او د هغې توندلاري ایدیالوژي پر بنسټ چې دوی مخته بیایي، د دوی په خپل منځ کې پر دې باندې د روسو پورې یو د نظر توافق نه دی راغلی چې دوی باید د ښځو حقونو او د نجونو زده کړو ته باید زمینه مساعده کړي که نه. دلته له ډېره وخته معلومیږي چې د طالبانو ډله په دغه برخه کې پر دوو برخو ویشل شوی ده، چې اغلبا د حقانی شبکې د دغه ډلې عمومي د جنگ د وژنې او د تاوتریخوالي ماشین دي، له دغه شي سره ډیر مخالفت شي او پر دغه برخه باندې د طالبانو د پاکستان د استخباراتو مستقیم او لا ډیر بشپړ کنټرول دی. نو زه فکر کوم دغه تر ټولو ستر علت دی چې په دغه برخه کې دوی ګونګ پاتې شوي دي او هیڅ یې نه دي ویلي.
دغه درې ورځنۍ غونډه چې مطبوعات یې په اړه په راپور ورکولو کې له محدودیتونو سره مخامخ وه او یوازې د طالبانو پلوي کسان یا ملاتړي کسان ورته رابلل سي وه، څه فکر کوي چې دا غونډه د څه دپاره وه؟ د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو په هدف که په نورو اهدافو؟
دا په مجموع کې یو مهندسي سوي غونډه ښکاري او د دې د پریکټلیک څخه هم دا په ډاګه کیږي چې دوی پر داخلي مشروعیت باندې ډېر ټینګار کړی دی. خو زما په نظر باندې مشروعیت لاره دا نه ده، د مشروعیت د ترلاسه کولو لاره د خلکو رایې ته مراجعه کول دي، چې دا په اوسنیو حکومتونو کې تقریبا ټولو اسلامي هیوادونو کې خلک خپل زیم د ټاکلو لپاره لرای څخه کار اخلي، تر څو پورې چې دغه زمینانی رامنځته شوی او مساده شوی، زه فکر کوم د مشروعیت هدف ته رسیدل ناممکن دي، او نه یې خلک ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره مني. په ټول کې ویلای سو چې دا یو اضافي مصرف و او د خلکو د تیرستلو دپاره یو هڅه وه، خو زه فکر کوم پایله یې څرګنده ده چې منفی ده، او د خلکو هیڅ ډول غوښتنې د ټولو قشرونو غوښتنې په پام کې نه دي پکښې نیول شوي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند و چې د طالبانو د درې ورځنۍ غونډې د پریکړه لیک په باب یې راسره خبرې کولې. دغه غونډه نن په یوولسو مادو کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ، البته د موسیقي ملي انسټیټیوټ زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلوم برخلیک له کبله اعتراض کړی.
چی وضعیت است؟ به خدای تو ای وضعیت است که اصلا قابل بیان نیست. ګلونه کولیګ دل کولیګ هم له پر است.
په دی ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکو لیدل کیږي چې د پرتګال هیواد د جمهور ریاست د ودانۍ مخ ته اعتراض کړي. دوی وایي لتیر وو میاشتو رئیس په پرتګال کې ورختون کې اوسېږي، سم خواړه نه ورسېږي او د موسیقي زده کړو هم کوم خبر نشته. یو لدی زده کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنه چې دوی سره شوي عملي شوي نه دی، او د هر ورځې په تیرېدو یې په پرتګال کې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي زیاتېږي.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسېږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقۍ د یو لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوي یو، ډېرې نرمې او غوړې وعدې راکړل شوي، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوي یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوري نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 تنه زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول. خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې 90 تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوې چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو، پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وایي میاشت کېږي چې سم خواړه یې نه دي خوړلي، او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کوم روښانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د موسیقۍ ښوونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب را نه کړ. یو سازمان دی دلته استازي راغلل، وی پوښتل څو غوښتنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دی، خو دروغ یې وویل، ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډیری یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یادو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي، که یې غوښتنې ونه منل شي نور اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. مودا وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی او چې له شپږ میاشتو ځن وروسته د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي، او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په یو فرمان کې د ساخالین 2 د غازو پروژې کنټرول حکومت ته وسپاره. دا هم په ډېره تفصیل
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان له لارې د ساخالین 2 د غازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین 2 پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د پنځم بخیز فرمان یو اصلي خبره ده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د ګازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو ګازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د ګاز پروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د ګازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوی پریکړې پر اساس به کرملین گاز پروم شرکت ته په نوی کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 گاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د ګازو پر وارداتو اغیز ونه شیندي.
لا خبرونو ور اخوا
د میدان وردګ اوسیدونکو وای دروختي مرکزونو د کمشت لکبل له زیات ستوند سره مخامخ دي.
پنځه شپږ کلن صاحب ګول د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د چتیمور د سیمه اوسیدونکو دي. ازادي راډیو ته ویل چې دغه ته شاوخوا 2000 کورنۍ میشت دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ شوی. دی وای خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتر مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان شار تر مرکزی روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دی پورې یو سات لار ده، نیمو مریض یا په لار باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې دي کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یو لګړن نفوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې په پښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدی ولسوالۍ اوسیدونکی دی خپل ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د قطوس او نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو. موږ د پرسنل کمښت دی، د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 300 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګزر غلایم تر اوسه پورې نمبات ماته نه دی رغلی.
دا په داسیال کې د لهغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان او ولکټینګ کړي، د افغانستان له نورو ولایتونو او لسیمو هم راپورونه شي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرق زیراک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مونه پرېږدي، مریض مونه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مضرب ټولوالو نه زړه ستامې نه وخت وخت موږ غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
دا ویلو اړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک جغتو او د میرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محروم دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ډیری زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې نه دي سوي.
د خوست د سپیری اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې ډیری زلزله ځپلي چې د ولسوالۍ له مقامه لږ لرې پراته دي، له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. دوی زیاتوي نړیوالو بنسټونو او داخلي خیریه ټولنو هغو خلکو ته مرستې ورکړي چې عمومي سړک ته نږدې پراته دي، خو د لرو پرتو سیمو خلکو سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د سپیری اوسیدونکي جانګړ ازادۍ راډیو ته وویل موسسې د سړک د غاړې کورونو ته ورځي، خو لرو سیمو ته چې په زلزله کې یې ډېر زیان لیدلی نه دي ورغلي.
منوی ترموند کڅکای اڅړخل مامونی دویم بازی کوم منده تخلو غجرا خان خودیاکی بلی ترای واسطه په دا کنه دا شو
د سپیری بل وسیدون کې کجیر ګلوی د پاس زلزله سپلو سیمو ته دیوی موسسه کسان د سرویل پر ورغلی وو خو مرسته نه وروړي
په 13 کالونه کې چې دا تیر نظام و هغه غیر علاقای د دلن نه مکتب لارو نه کې نیک لارو نه سړک لارو بیخی په ټول افغانستان کې زه فکر کوم چې دا څه پوت علاقه بلانی وی راکړي دغه مونږه علاقه کړه علاقه تورمند او اڅرخیل او هیروزو په نومه سیمه بارا گلای په نومه باندې سیمه تورمند او منای د ټول علاقه مونږ یې سپرا پوت دي مشومان به تعلیم دي او چې په حال زلزله شوی د زلزله په خاطر مونږ سره کوم چا ایس کلا کوم کنه نه دی کړی
د سیمه یو بل قومي مشر میراکم خان وای خلکو بیا کې لویری خیمه لګولي او په هغه کې اوسېږي
بیا خیمه لا کړې دي بیا خال پونډيږي بیا ووځي بیا نوځي کې نه یې ورنښتہ چې دا شپاڅو کوکو نیکتا چې څو دا کما کوکو چې د کېر د پښې کما شوګو چې میګ سره کما کوکو چې د کېرین الګ پر جوړ کې په شیخي کې په پېټه کنار شي ته ضرورت لري په پېټه کنا می خدا شوې که هغه غوند شي ماجر په پېدار شه خلف نه وچته وي زلدلی ار شه نه یو په دې شهر پر یې نه دی
د سپیرو سدونکو باغ جیوي په یوه وزړه خیمه کې په تکلیف ژوند تیروي او د سرپناه سنتیاوی نه لري
شوی دو کسا کسان دا ایو تاڑ دای نیرا دا کرینا اگون دا چوک ورزویلی دی چوک درزویلی دی کرینا پا بل علاقه که دی غور دا انتا دا پلنگوی دا بلر کوی نیرا کسا غور دا انتا میک خون خون نیر سپسی دی خون میک پا خماک وزیری یی میک پا تاڑ که وزیری یی زکا چو کرینا هم درد دیل دیش میک پا خدا کلا جوره بی تو سی میک ساده خدا دو پرا چه کما کلاشو وی کوی چه نشه کلا بی تو سی میک تمات نچه بی
دسپیر ولسواله یو بلوسیدون کی حاجی بادشاگل خیمه غله او نقد پیسې د دې سیمې د زلزلې زپلو د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړي
پېټا شلور شي یو سړی نه دایته راي کرینا ډنګ شي وي دي بربوت شي وي دي دا دته ضرورت لري چې خیمه ته لري ټاټه ته لري غلې ته لري پیسې ته لري ضرورت دغه ته لري سړک نستا خراب شو اې د پوپی د خلک ډېر په تکلیف دي مې غوښتا ځکه خلک نشي تلای کیمرا باندې وکړو په پوپی د بخارا داس نه شي میګوي د خلک انجرون دوه شي ولته په خپل سترګو وویني
کله هم تر اوسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د خوست د سپیری پولیسوالۍ کې د زلزلې څخه د اوخت مالی زیانونو په اړه دقیق سروي نه ده شوی خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو په سپیری کې د زلزلې له کبله د وژل شوی شمیر شپږ درشتنه او د ټپیانو تعداد 1,350
ځینې موټر چلوونکي وایي چې د لویو لارو د خرابېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تفصیل.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي. جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده. خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت وین حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو. پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولېږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی. په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي.
خب ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
مو د نور لامل چې له هرات څخه کابل ته پټیټه وي بار لیکتوي اړیو چې زیات بار ولیکتو کله بار کو نو دا به زموږ په ګټه نه وي ځکه د تیلو پیل وړه دا د ترانسپورت لګښت هم ډیری
به ما نه مسافه به خاطر کې تیل قیمت اسو ازمن خل بالا میره
دغه موټر چلوونکو په داسې حال کې په لوی لارو د درنو باروډونکو موټر د تک او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې وزلی زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاری د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.